ستړي مشي مشال ریډیو ته وګیای په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ د نن ورځې په دې اخیری خبرې غړی کې به یو شمېر کورنۍ سیمایزو نړیوال ریپورټونه واوري د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو خو راځئ چې په سر کې د فرخنده اسد نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو
د خیبر پختونخوا په پیښور او ځینو نورو سیمو کې د بجلی د لوډ شډنګ خلاف مظاهرې دوام لري ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ د 13 کسانو وژنه غندلې او الجزیرا ټلویزیون له جرمني غوښتي چې د دوی یو نیول شوی خبریال زر تر زره خوشی کړي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې 13 ورځ 15 کسان له سختې ګرمۍ له وجې مړ شوي دي بلخوا د خیبر پښتونخوا په پیښور 400 او ځینو نورو سیمو کې د بجلی د لوډ شډنګ خلاف مظاهرې شوي دي 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مشیر اشتیاق کورمړ په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پیښور په شامی روډ د وابډا دفتر مخې ته اول حکومت پر جماعت او پېشمنۍ کې د لوډ شډنګ نه کولو باور ورکړی وو خو له 13 ورځو راهیسې لا زیات لوډ شډنګ روان دی دغه سي په ډیر اسمل خان شیرګر لکی مروت او سوابه کې هم د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاجونه شوي دي په لکی مروت کې یو احتجاج کوونکی وایي
چې متو چې هم وبنه ملوي چې په کورونا چې هم وبنه ملوي چې نو رمضان هدا بچی تکلیف مند دي بیماران ته تکلیف مند دي شزینا په کورونا چې په تکلیف مند دي 16 غنټه لوډ شډنګ دو په شیډول مند دي صحیح صرف نو اخر موږ څه وکړو نو موږ خدای مجبوری ده چې موږ بروزو په خامخه بروډونه بلکته
13 ورځ د بلوچستان په سیبیو د سن په تر پارکر کې د سخت ګرمۍ له وجې 15 کسان مړ شوي دي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې د جولای نه به په پاکستان کې د میشت غیر رجسٹر افغان کډوالو رجسٹریشن شروع کوي او هغه کډوال چې پی او آر کارډونه نه لري دا به خه موقع ده ځانونه رجسٹر کړي د یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان وایي د پاکستان حکومت له دوی سره په سلورم ځل د افغان کډوالو د مودې د غزور لپاره نه دی تیار او باید اوس دغه یو مستقل حل راوباسي بلخوا په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
شکل دی ډاکومنټری نو بیا دی پر حل دا دی چې دا خو مهاجرین نه دی دا مایګرنټس دی نو دی دا پر زمونږ بیا افغانستان حکومت نه دا خواص دی چې هغه ولا پاسپورت او ټریول ډاکومنټس ول ورکی او په هغه پاسپورت او ټریول ډاکومنټس باندې به دی ته بیا ویزه ملایويږي
یو ان ایچ سی آر وایي د روان اګست په میاشت کې به په کابل کې په دې اړه د پاکستان او افغانستان او د دوی ترمنځ یوه غونډه هم کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په هلمند کې د ولسی کسانو وژنه په سخت ټکو غندلې د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې 13 ورځ د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ 13 کسان وژل شوي دي 15 نور ژوبل دي چارواکي وایي په مرجی ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې بمی چاودنه پرې وشوه دغه کورنۍ یو تن محمد صالح مشال ریډیو ته وایي دوی له هغې وروسته ولسوالۍ پرېښوده چې کېدی شي په دغه سیمه کې عملیات پیل شي
دغه اول ساتلس نفره چې دلته وس پراته دي پر دغه میدان باندې چې د مرو تاسو خبره باندې کوو دغه بس ګرد په شهادت رسیدلې دي د ټوله بس د کورنۍ غړي دي زموږ چې هغه یا ورېرونه دي یا خورزیګان دي یا ورېندارګان دي یا تاسو وایي
د هلمند پولیسو مشر نبیل جان ملاخیل بیا وایي چې په وجل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي د دې چاودنې مسولیت چا نه دی منلی افغان امنیتي ځواکونه وایي چې نن یې په کندوز ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي د کندوز چاردری ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په خپل کنټرول کې اخیستی ده د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی د دې خبر تایید کړی چې په چاردری کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د دوه ورځو د حملو وروسته پرون وسلوالو دغه ولسوالۍ نیولې ده بلخوا وسلوال طالبان داوه کوي چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او افغان عسکرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده تاسو مشال ریډیو ته وګی. الجزیره ټلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دوی یو نیول شوی خبریال دی زر تر زره خوشی کړي. احمد منصور د برلین په تیګل هوایي ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول شوی دی. احمد منصور چې د الجزیره د عربی ژبې مشر خبریال دی، پرون هغه وخت په ایرپورټ ونیول شو چې له برلین نه دوها ته تللو. د قاهرې یو عدالت تیر کال منصور ته د هغه په غیر حاضرۍ کې د 15 کالو قید سزا اورولې وه. پر نوموړي تور پورې شوی چې په 2011 کال کې د قاهرې په تحریر چوک کې په یو وکیل تشدد کړی و، خو منصور دغه تورونه ردوي. منصور د مصر او برطانیې شهریت لري. د امریکا پوځ وایي امریکا او اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد دوه شوای حملې ترسره کړې دي. د امریکا د پوځ تر مخه 14 حملې په عراق او شپږ نورې په شام کې شوې دي. د امریکا د پوځ لخوا په اعلامیه کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوسته په نښه کړې او د سختریزو یوه زیرمه هم تباه کړې. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت یا داعش ټینکونه او یوه ودانی په نښه کړل شوې ده. د یوکرین امنیتي ځواکونه وایي چې د هیواد په ختیځ کې په 13 ګنټو کې 9 سرتیري ژوبل شوي دي. د پوځ ویان اندری لیسینکو پرون ویلي چې دونیسک او میرینکا ښارونو سره نږدې په جګړو کې د یوکرین یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. دغه دواړه ښارونه د روس پلوو یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. هغه تور پورې کړ چې روس پلوه بیلتون غوښتونکي ځواکونه په بریدونو کې درنې وسلې کاروي. او بل خبر دا چې په آسټریا کې یو سړی چې ګاډی ډېر په تیزۍ سره چلاوه درې کسانې وجلي او 14 نورې ژوبل کړې دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی. دا پیښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګریس ته نږدې شوې ده. د رپورټونو له مخې د ګاډي ډرایور 26 کلن دی او بوسنیایي نژاد آسټریایي وګړی دی. د آسټریا د پولیسو یو بیان دا هم ویلي چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده صد د غړي خبرونه وړاندې کړل. په روان خبرونه کې بعد د ریپورټونه واورئ. د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې د روژې او ګرمۍ په حال کې د بجلی لوډ شیډنګ خلک ډېر تنګ کړي او په احتجاجونو یې لاس پورې کړی. په دې حق یو تن وایي
ډېر ظلم میرا شروع کړی دی. مو که عمران خان ته میریان چې اوټونو دپاره درې میاشتې درنه کوله، نو یو لس ورځې خو به د بجلی دپاره خو درنه کړې وګڼه چې دا بجلی دلته څه حالت دی.
د پاکستان حکومت په راتلونکي میاشت کې د غیر رجسټرډ شوي افغان کډوالو د رجسټریشن عمل شروع کوي. د ریاستي چارو سرحداتو د وزارت یو چارواکي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دې لپاره زموږ بیا افغانستان حکومت نه دا خواست دی چې هغه ولا پاسپورټس او ټریول ډاکومنټس ولورکي او په هغه پاسپورټس او ټریول ډاکومنټس باندې به دې ته بیا ویزه ملاويږي.
د خیبر ایجنسی د ځنګلاتو د ادارې چارواکي وایي د تیرانا کډوالو خپل سیمو ته ستنېدلو پس د ځنګلاتو بې درېغه کټای شروع کړې، خو کډوال بیا وایي
د حکومت طرف نه مونږ سره مرستې نه وینو. مونږ خو هغه باندې داسې پټاګري باندې نه شو کېناستلی. نو مونږ خو به خامخا خپل کور ځان له جوړو کړه چې حالات ډېر څه خراب شول، نو بس خلک مجبور شول د مجبورۍ ورته صحیح نو.
د یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوالو ریپورټونو تر څنګ به په اخیره کې د رمضان المبارک په مناسبت د دینی عالم او وینا هم واوري.
اسې ما په حالاتو کې دروغ نه ځان ساتل پکار دي او بیا په روزې پر رمضان په دغه کې چونکه فلسفه او حکمت تر رمضان داري سړې په ځان د ګناوونو نو ساتي. د دې وجنه زیات تر جګم دی هغه د دروغ نه ځان ساتل پکار دي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اخیری خبری غړی ته غوږی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو .com په پته د انټرنیټ ته لاري هم اوریدل شئ. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. په داسې حال کې چې د روزې د میاشتې شروع کېدو سره سم ګرمي هم سی واښ په خبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې خلک وای د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ له وجې ډېر په تکلیف کې دي. د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې د صوبایي او مرکزی حکومتونو خلاف مظاهرې هم شوې دي. په دې حق لا د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې د بجلی د لوډ شډینګ په ضد احتجاجونه دوام لري. د پختونخوا اولس ته مرکزی حکومت سره سره په صوبایي حکومت او بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پیغمبر خان هم سخت ټکونه کوي او دوی وایي چې په میاشتو میاشتو خو هغه په اسلام آباد کې د خپلو څوکو لپاره احتجاجونه کول، خو ولې د اولس ته ستونزو لپاره یو رسوم په اسلام آباد کې درنه ونه کړه. یو کس رضوان الله وایي
ریزومنټ لپاره بلی راغله او بیا به لاړه، په دې دا حکومت په دې په قص باندې کوي او کنه سی صاحب کتاب دی موږ په دې حساب باندې پیوته ظلم میرا شروع کړی دی. موږ عمران خان ته میریان چې اوټونو لپاره درې میاشتې درنه کوله، نو یو لس ورځې خو به د بجلی لپاره خو درنه کړې وه کنه، چېر بجلی دلته کې څه حالت دی؟ دی خو بنیګالا کې پروت دی او دی ځای ورته څه پته نشته دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی مشیر اشتیاق قرمړ مشال لیډو ته وویل چې وابډا د مرکزی حکومت په واک کې ده.
دا صبح دی مونگا 5800 میگاوارد بجلی مونگا پیدا کرو چی کم مونگ تا ضرورت دی اگر 2200 میگاوارد دی چی مرکز نمونگ تا کم ملاوی گی اگر مونگ تا ملاوی گی 1200 نو دا خوب بطنی چی لیا جو صبح لگیر پا خپل بجلی پیدا کری دی مونگ عوام پاہی که تباشو نو مونگ تا خوب خپل حکم نمیلاوی گی 2200 چی کم نمو ریکوائرمنٹ دی نو دا دی صبح سر دی خر ظلم دی دی خل کسر ظلم دی
نو مولی زیاد اکلا کچر مرکزی حکومت دا دی غختان اونا منلا نو دی با دا اسلام آباد پلور دا وزیر علا پا مشرع کی احتجاجی لاریون کوی
بلکل دیگی شک نشته که دی مونگ دی صبح دی خل کتا بجلی ملاو نشوا نو دا گیس ملاو نشوا نو دی که اش شک نشته چه مونگ دا پلنکری وزیر علا سے پکیادت کیو انشاءاللہ مونگ حضور و مونگ برپو احتجاج پسندر کیون کون دا حکومت کزی نلار نشی
ولی هم په دې لړ کې چې کله په پېښور کې د پیسکو ویان شوکت افضل سره تماس ونول نو هغوی خبرې اترې ونه کړې. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف مشیر امیر مقام سره بیا بیا تماس ونول، خو د هغوی وینا وه چې په جرګو او جلسو کې مصروفه دي او خبرې اترې نشي کولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ریپورت کې مو اوریدل چې په خیبر پختونخوا کې خلک د بجلی د زیات لوډ شډینګ ګیله کوي. ګرمي هم ده او د روژې مقدسه میاشت ده چې خلک یې لا نور بجلی ته ضرورت لري. د خیبر پختونخوا په لکی مروت او چارسدې ضلع کې ځینې خلکو د مشال ریډیو سره خپل مشکلات او خپل حالات شریک کړي. راځي چې ورته غوږ شو، دوی سوای
نورنګ چې څومره تحصیل دا پټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن دا چې په 24 غنټو چې مشته صرف 2 غنټه بجلی راکړي، تقریبا د 22 غنټه چې کوم دا په مرمو د لوډ شیډینګ دا په نیمه غنټه چې درې ویتی د مش بجلی هټ ټریپ کیږي، نو دلته نه پرشر پمپ چلیږي نه ټوبل چلیږي، چې متو چې هم وبونه ملويږي په کورونو چې هم وبونه ملويږي، نو رمضان هم دا بچی تکلیف مند دي، بیماران په تکلیف مند دي، شجینا په کورونو چې په تکلیف مند دي. 16 غنټه لوډ شیډینګ دوه په شیډول مند صحیح صرف نو اخر موږ نو موږ خدای مجبوری ده چې موږ بروزو او خامہ خبر وډونه بلک کو ګیراو جلاو به حق او دا موږ مجبوری ده.
اسبا جنر واټیو جو دوک سو پر چې پیسې راځي نه کنه موږ لا په حکومت نه دای غدا چې ماترا بوغرانی کې دوه موږ لا ضروری ده. غاس زنه نه دي در په تکلیف مسلمان په تکلیف وړ کې مطلب بچان په تکلیف دي چې دې چې مطلب 4 غنټې د شوټینګ کړه بیا صحیح وا دا خو سبا مننه نه په شنی په ټیم دا غاسي در په منځو ولاړ و تر ورته نه بجلی لاړ ادا سے غریبان سدی چھ وسوالو مشمان زاری خپل سم مشام تر زم بو پکری چھ زما تا بکو کان بیا کو
عمر بعد حال دا چھ بو ری کان س سر خلق غریبان اخر وانی کڑی پخرو لو بو تو بیلون لری نہ جائن او برا وری ولٹی جے بیخی زیر دا سو تے میں چلا یا تو بیل ما کینہ کو پرے زوا چھ وزیر اعظم سا ویلا نو کہ چھ بجلی لو ٹریننگ بہ ختم تھی ولٹی جے کوئی بس مورا کانڈا را پرے وتا چھ او آ اور کسنا گرمی اور سینٹی گریڈ ہائی لیول سرا سدلا دا تمرے اوچا دا چھ اخری لیول باندے دا دیر حال خراب
د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع او لکی مروت ضلع د خلکو نه مو اوریدل چې د بجلی د نشتوالي له وجې د کوم مشکلاتو سره مخ دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورېده. ورزو بل یو ریپورت ته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یعنی یو این ایچ سی آر وای چې د راتلونکي میاشتې یعنی د جولای د میاشت نه به په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ افغان کډوالو رجسټریشن شروع کیږي، او هغه کډوال چې پی او آر کارډونه نه لري د هغې لپاره دا ښه موقع ده چې ځانونه رجسټر کړي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمدالله راکوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویاندي دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت به د نادرا په مرسته د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د راتلونکي میاشتې نه شروع کوي، او هغه افغان کډوال چې پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونه نه لري لپاره دا یوه ښه موقع ده چې ځانونه راجستر کړي. د نوموړي وینا ده
اور واپس پر افغانستان تواست اوسو نو دا هغه افغانان ریجستریشن دی هغه د پاره د پاکستان حکومت یو پروجیکټ شروع کړي په جولای کې. د حکومت د اعداد شمار مطابق تقریبا 9 ملیون افغانان دي دا هغه ریجستریشن کیږي.
په سفان وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته د غیر ریجستریډ افغان کډوالو د ریجستریشن په حق لوویل
چې کله دی ډاکومنټ شي نو بیا دی لپاره حل دادې چې دا خو مهاجرین نه دي دا مایګرنټ سي نو دی لپاره زمونږ بیا افغانستان حکومت دا خواست دے چې هغه ولا پاسپورټس او ټریول ډاکومنټس ولور کی او په هغه پاسپورټس او ټریول ډاکومنټس باندې به دی تبیا ویزی ملایويږي.
مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه تاسو وکړو چې د ادارې د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو لړکې د پاکستان حکومت سره څه خبرې اترې شوې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
ډیسکشن روان دي لیکن فی الحال په دا حواله سره ډیسکشن نه دی روان چې کارډو نو کې ایکسټنشن بیا ورکول شي. په دې چې د پاکستان حکومت بالکل هم نه دی تیار چې یو سلرن د ایکسټنشن ورکړي. پاکستان حکومت په یو نوې ستراتیژي باندې کار کوي د افغانستان حکومت په ګډه باندې چې یو مستقل حل پیدا کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي، او دې کډوالو ته ورکړې شوي پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسي. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
په دې ریپورت کې مو واوریدل چې په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ افغان کډوالو رجسټریشن به د راتلونکي میاشتې نه شروع کیږي. بلخو د افغانستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې خپل سفارتخانه ته ویلي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د جایدادونو د نیلام د خبرونو معلومات وکړي. په دې موضوع نور تفصیل د کابل نه زمونږ خبریال ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې خپل سفیر ته دنده ورکړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلام موضوع تعقیب کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه رسیدلي خو تر اوسه معلومه نه ده چې اصلي موضوع څه ده.
سفارت جمهوری اسلامي افغانستان مقیم اسلام آباد
د افغانستان د جمهوري ریاست سفارت په اسلام آباد کې له بیلابیلو مسؤولو ادارو سره په اړیکه کې دی. هر کله چې د افغانستان سفارت په دې اړه د پاکستان رسمی موقف ترلاسه کړي نو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته به اطلاع ورکړي، او موږ به په دې اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړو.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزی حکومت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه د چهارشنبه په ورځ وکړه. د پاکستان مرکزی حکومت بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي، خو له دې سره د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله نه تاییدوي.
ما ای خبره نمیتونم تایید بکنم به خاطر کې اونځه
دا خبره نشم تاییدولای، ځکه هغه ډول چې موږ له پاکستانی چارواکو سره توافق تر رسیدلی یو هغه په خپل خوخه د افغان کډوالو رستنیدل دي، نو په دې صورت کې بیا مهاجرین کافی فرصت لري چې خپل جایدادونه خرڅ کړي.
د راپورونو لمخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د یو لزر هغه افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو تفصيلات ورکړي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې په خپل نوم اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړ شوي دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته په خیبر پښتونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه ترسره شوي بلدیاتي انتخاباتو سرکاري نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو کمیشن دا موقف لري چې د مختلفو خواوو ورته یو شمېر شکایتونه ورغلي او د هغې د تحقیقاتو په نتیجه کې دا اعلان یې نه دی کړی، خو بلخوا کارپوهان وایي دې عمل سره به جمهوریت ته ګټه نه بلکې زیان ورسي. په دې هکله تفصیل د ریاض مساخیل ریپورټ کې اورو.
د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي وټونه وشو او د الیکشن کمیشن وینا وه چې د وټونو یوه اونۍ وروسته به سرکاري نتیجې اعلانوي، خو د درې اونو تیرېدو باوجود لا هم په سرکاري توګه نتیجې نه دي اعلان شوي، چې ورسره دغه وټونو کې برخه اخیستونکي امیدواران او عام خلک د شکونو او وسوسو ښکار دي. مشال ریډیو د نتیجو د ځنډ په اړه د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم نه تپوس وکړو، نو د ده وینا وه
پداسه
حال کې چې یو طرف ته خیبر پښتونخوا کې مختلف سیاسي ګوندونه بلدیتي انتخاباتو کې د ټګې تورونه لګوي او د دې په ضد احتجاجونه هم کوي، او بل طرف ته د الیکشن کمیشن لخوا نتیجې د ځنډ ښکار دي، دې سره به په جمهوریت او جمهوری ادارو څه اثر پریوزي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد نه تپوس وکړو، نو دوی
یو طرف ته احتجاج کوونکو د الیکشن کریډیبلټي په شک کې اچولې ده، اوس د دې لټ کې د الیکشن کمیشن د طرف نه د خلکو په ذهن کې نور کوېشنز اچي چې څه شی خو وران دی کنه چې دا غیر ملیټ کیږي او دا به ان د لانګ رن د دې په څیر ښه ریزلټ نشي. ڈیموکریسی پر تیر سو کال کی سسٹم رول نہ بلوا نہ ٹول نہ زیات نندا او دا بلدیاتی الیکشن او دی ریزلٹ لیٹ کے دل لگا کنٹروورس کول دا ایڈیشن کے کم ہے نا
دا یادون دا چ خیبر پختونخوا کے شوی بلدیاتی انتخابات کی دا عوامی نیشنل گن، پاکستان پیپلز پارٹی او جمعیت علماء اسلام نصر بیرا، دا صوبائی حکومت مرستیال گوندنا، عوامی جمہوری اتحاد او جماعت اسلامی ہم دا درغلیو تور نہ لگوی. بل طرف تا دا مخالف ڈلی وینا دا چ صوبائی حکومت دے استعفا ورکړي او د نگران حکومت تر لاندې دی نوی وټونه وشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دي بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټ نه دا وځي
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د قبایلی سیمو د ځنګلاتو د ادارې چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د خپلو ورانو شوو کورنو بیا جوړولو لپاره د ځایي ځنګلونو ونې وهي چې له وجې یې چاپیریال ته سخت زیان ورپیښ شوی دی، خو بیا ځایي ولسوای چې نه خو ورسره حکومت په دې لړ کې مرسته کوي او نه ورته خپلو سیمو ته د تعمیراتي سامانونو وړلو اجازت ورکوي. په دې ریپورت کې په خاص توګه د خیبر ایجنسۍ تیرا سیمې ته کتنه شوې ده. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
په تیرو څو میاشتو کې د خیبر قبایلي سیمې د تیرانه بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره دغه ستنې شوي کورنۍ اوس د خپلو ورانو شوو کورنو د بیا ودانۍ لپاره په سیمه کې د ځنګلونو ونې وهي چې له وجې د سیمې چاپیریال ته سخت خطر پېښ شوی دی. د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټر سیکرټریټ د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
کنسټرکشن سٹارټ شوی دی، نو دوی هلته کې دا مونږ چې ورته وایو برګا یا مونږ چې ورته وایو داسې کور کې بره د چت کې چې برګه لګي یا د چت کې چې داسې کم دا مونږ ورته وایو دا بش ورته وایو دا لګي که نه، نو دا دوی د خپل لوکل یوز دپاره داسې کټایي شروع کړې ده. دېنه مونږ خبر شوي مطالقه ډیپو ته مونږ ډېر سټریکټلي ویلي دي چې تاسو ورشئ کسان هلته کې ولېږئ او د دې فوراً روکتام وکړئ.
خو د تیرا د باغ سیمې د یوې ستنې شوې کورنۍ یو ځوان واجد علي وایي چې نو خو سیمې ته ورته تعمیراتی سامانونو وړو اجازت شته او نو ولا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو کوم تعمیراتي سامانونه ورکړي دي، نو مجبور دي چې د کورونو د بیا ودانۍ لپاره ځنګلونه ووهي.
د حکومت طرف نه موږ سره مرستې نه وي، نو موږ هغه باندې داسې پټاګري باندې نه شو کېناستلی، نو موږ خو به خامخا خپل کور ځان له جوړو که خلک ډېر سخت وځپلی شول که نه چې چا سره کوم څه وو که نه، نو هغه بالکل ورسره ختم شول، نو خلکو سره داسې هغه نشته وسایل چې هغه دومره خرچه برداشت کړي، نو بس مجبور نه هغه پهغه خپل هغه باندې کار چلوي. موږ خو د کومې ونې چې دي دا خو موږ داسې ساتلي وي لکه سړی یو خپل باغ وساتي که نه، موږ خو د ونو د زراعت د باغونو ډېر شوق لره که نه، خو بس اوس ستاره پخپله د حالاتو پته ده چې حالات ډېر سخت خراب شول، نو بس خلک مجبور شول د مجبورۍ ورسره پهي نو.
د قبایلي سیمو د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي وایي چې قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو کورنو د ستنولو په لړ کې د یادو سیمو د چاپیریال د خوندي کولو لپاره دا مهال یو جامع پلان ته ضرورت دی.
کار دا دی چې دا لغون ته اف ډی ایم ای والا یا څوک چې دوی ډیل کوي او لغون ته کله چې دا ریټرن پلان تیارېدو دوی لغون ته موږ د ځان سره کښېنولی وی چې یاره تاسو موږ سره کښېنئ، ځکه چې دا خو یو انوایرمنټ خبره ده، انټرنیشنل خبره ده، فارسٹ پروٹیکشن دا ټول انوائرمنٹ ہونن سبا انٹرنیشنل ٹاپک تے تو دی لگ دا سوچ فکر کرے چہرہ دا کسان ہمون دی لیگو مون خورا نقد پی سی اور کو تو دوی چانتے کہ خپل ریہیبلیٹیشن کین دی بس استعمال یار چا کام من دس خبر ا کہ دی بڑا جنگل کٹ گئی تو دا لگ دی پپاٹ باندھ دا لگ کمزوری کری دی مون نوٹس کین دا راوستی کنا مون ورتا بیا دا وریو چ گوری پور جوڑی خدا خود دی لم پکار دا وا چہرہ دا سری لار چھ ما خور 25000 روپے اور کڑی دی او 25000 روپے بڑا ہڑے جی برگا او دا سڑے چ بش لگی دا چٹ نہ راوڑی چرپ نہ راوڑی گنا.
حیات علی زیاته کړه که د قبایلي سیمو د ځنګلونو له منځه وړو عمل ونه درېږي نو چاپیریال ته به ډېر زیان ورسي او په راتلونکو وختونو کې به په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو خطر لا ډېر شي.
بلخوا دی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د بدامنۍ له وجې پاکستان ته د بهر نه د سیلانیانو د ورتللو سلسله کمه شوې، خو د خیبر پښتونخوا چترال سیمه د ملکی شتمنو خلکو لپاره د سیل مهم او خوندور مرکز ګرځېدلی دی. په دې هکله ریپورت د یو لنډ دمې نه پس اورئ. دی انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د 9 ستمبر نیویارک ترهګر بریدونو پاکستان کې د 2015 کال زلزلې، د 2010 کال د سیلابونو او د بدامنۍ نه پس په دې وروستیو کې په دې هیواد کې سیلګرۍ ډېره وده کړې او په دې کې د نورو سیلاني سیمو په نسبت چترال ته د سیلانیانو د تګ لړۍ سیوا شوې ده. د پاکستان د سټیټ بانک د شمیرو تر مخه د هیواد ته په 2010 کال کې څه د پاسه 9 لکه بهرني سیلګري ورغلي وو چې په 2014 کال کې دا شمیره 4 لکو ته وغورځېده. ورځپاڼه د پاکستان د سیلګرۍ د ادارې په حواله لیکي چې که څه هم د بهرني سیلګرو شمیره کمه شوې ده، خو په ملک کې دننه شتمنو خلکو کې د سیلګرۍ رجحان سیوا شوی دی. د یوې اندازې تر مخه تېر کال هم تقریبا 5 کروڑ خلک په ملک کې دننه سیلاني سیمو ته تللي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستاني خلکو کې د سیلګرۍ د رجحان زیاتېدو اولنۍ وجه دا ده چې د خلکو مالی حالات یو څه ښه شوي دي، دویم دا چې په لویو ښارونو کې بدامنۍ خلک د ذهني فشار سره مخ کړي او غواړي چې د هیواد په سیلاني سیمو کې څو ورځې په سکون کې تېرې کړي. د ورځپاڼې په وینا هغه اشرافیه طبقه چې وړاندې به د هیواد نه بهر سیل لپاره تله، اوس د بهرني کرنسیو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ بای د غورځېدلو له وجې هغوی هم په ملک کې دننه د سیل لپاره ځایونه لټوي. دا راز د ټلویژن او انټرنیټ له وجې خلکو کې پوهاوی راغلی چې د کار روزګار تر څنګه خپل ځان او کورنۍ ته د سیل او سکون لپاره وخت ایستل ډېر مهم دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې چترال بیا د نورو سیلګریزو سیمو په نسبت یو نوی ځای دی چې پکې امنیت هم ښه دی او د کیلاش قبیلې د خوندورو روایاتو او کلتور له وجې یو ځانګړی حیثیت لري. دا راز چترال چې د هیواد لرې پرته د قدرت د ښکلي نظارو ډکه سیمه ده، پکې ځایي انتظامیه او واکمنې کورنۍ نه غواړي چې دلته هم د نورو سیلګریزو سیمو په شان د پرمختګ په نوم قدرتي ماحول زیانمن کړی شي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس چترال ته د سیلانیانو ورتګ سیوا شوی، نو پکار دی چې د دوی لپاره د ماحولیاتي تقاضو سره سم هوټلونه او واړه بازارونه زیات کړی شي، ځکه چې موجوده حالاتو کې زیاتره سیلګري د استوګنې د ځای د نشتوالي ګیله کوي.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا یو اونڈے ہوتا ہوا ہے یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو یا پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې هر ورځ یتا سو سحر د نه بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوریدل شي. د روانې کړي نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې د فرخنده صد نه د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور چارسدا لکی مروت ثوابه او ځینو نورو سیمو کې د بجلی د لوشډین خلاف مظاهره شوې دي. بل خاطر ورځ د بلوچستان په سیبیو د سن په تر پارګر کې د سخت ګرمۍ له وجې 15 کسان مړ شوې دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان سي ار واي د جولای نه به په پاکستان کې مېشت غیر رجستر افغان کډوالو رجستریشن شروع کوي او هغه کډوال چې پی او آر کارونه نه لري دای به خمو کرا چې ځانونه رجستر کړي. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د سړک په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ اتلس کسان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي په مارجا ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک ګاډۍ بمی چاودنه پرې وشوه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې نن یې په کندوز ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کندوز چاردرې ولسوالۍ وسلوالو په خپل کنټرول کې اخیسته ده. الجزیره ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دوی نیول شوی خبریال د زر تر زره خوشي کړي. احمد منصور د برلین په تیګل هوایی ډګر کې د مصر په غوښتنه نیول شوی دی. د امریکا پوځ وایي امریکا او د دوی اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد دوه اشت هوایی حمله کړي دي. د امریکا د پوځ تر مخه 14 حمله په عراق او شپږ نور په شام کې ترسره شوي دي. سعودي عرب له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا ښایي جالی وي. په دغه غوښتنه کې د ویکیلیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره شوو هغو اسنادو ته اشاره شوې چې د دغه ویبپاڼې تر مخه د سعودي عرب ډیپلوماټیک اسناد دي. او په آسټریا کې یو سړی چې ګاډی ډېر په تیزۍ سره چلاوه درې کسان یې وژلي او څلور د شنورې ژوبل کړي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی.
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس په موکړه چې د پاکستان کورونې ورسپانو خپل اداریو کې کوم جوړه ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په غړې واورو.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ په ضد کاروایانو لیکلي دي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې پوځي مشر جنرل راحیل شریف د جمعې ورځ خیبر ایجنسۍ کې د پوځي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره تېره کړه. د خپلو خبرو کې وویل چې د ترهګرو زیاته شمیره اوس ختمه ده او دا وخت صرف د هغه وسلوالو په ضد کاروایي کېږي چې د شمالي وزیرستان نه په تښتېدو د خیبر ایجنسۍ تنګو وادو او غرونو ته راغلي. خو د دوی سره سره به د هغې خلکو په ضد هم کاروایي کېږي چې د وسلوالو په سنه سه جوړ مرستې کوي. اداریه وایي چې ضرب عزب آپریشن سره ملک کې ترهګرۍ کې ښکاره کمی راغلی او دا اعتراف د امریکې لخوا جاری شوی او بیان کې هم شوی چې وایي نړۍ کې 15% ترهګري زیاته شوې خو پاکستان هغه ملکونو کې په اول نمبر دی چرته چې ترهګري واضحه کمه شوې ده. نو داسې حال کې نړیوال ورورولۍ او ګاونډي ملکونو له پکار ده چې د پاکستان په ضد منفي پروپیګنډا پرېږدي. اداري اخره کې لیکي چې د پوځي مشر دا خبره هم په خپل ځای روغه ده چې د وسلوالو مالی یا په بل جوړ مرستې کوونکو خلاف به هم کاروایي کیږي ځکه چې دا وخت لوی لوی با سره خلک په عربونو روپو غیر قانونه کارونه کوي او دغه پیسو کې د وسلوالو پورو پورو برخه وي. نو په کار دا چې د وسلوالو مالی سرچینې وتړل شي خو دې کار کې د ډېر احتیاط او انصاف تقاضو پوره کولو ضرورت دی او که په دغه تور کې وتن ونیول شي نو په کار دا چې هغه ته په عدالتونو کې د خپلې صفایې پوره پوره موقع ورکړي شي. د دې ترڅنګ یو شمېر ورځپاڼو خپلې ادارې د بجلی په لوډشډنګ لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د روژې شروع کېدو سره سم ټول ملک کې د بجلی ناروا لوډشډنګ هم شروع شو شو چې له وجې مختلفو سیمو کې خلکو په احتجاج لاس پورې کړو او د وابډا په دفترو یې حمله وکړې. دې سلسله کې وزیر اعظم ته د اوبو او بجلی وفاقي سیکرټري د بریفینګ په وخت ویلي وو چې حکومت سره 14,000 میگا واټه بجلی په سیستم کې موجود وه او ضرورت د 21,000 او 1500 میگا واټه بجلی وو، نو ځکه د بجلی رسد د وسنه بهر شو. اداري وایي چې روژه سناسافي نه ده راغلې، بلکې حکومت ته د دې خبرې احساس و چې د روژې دوران به د بجلی غوښتنه سیوا کیږي، او ځکه وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه د روژه ماتي پېشمني او تراوو په وخت د لوډ شډنګ نه کولو حکم ورکړی و. خو افسوس چې د بجلی د ویش او پیداوار انتظام کوونکو خپل کار په سم ډول ونه کړی شو چې ورسره روژه په خوله خلکو ته تکلیف ورسېدو. اداري اخره کې وایي چې حکومت له د بجلی پیداوار او رسد صحیح انتظام پکار دی. که تاسو کورونو ته بجلی ورکوي او د هغې دپاره سنتونو ته نه ورکوي، نو دې سره به هم په غریب سړي اثر پرېوځي او هغه به بیا هم سړکونو ته راوځي. پکار ده چې بازارونو کې د ضایع کیدونکي بجلی مخنیوي وشي، دارنګ د بجلی غلا ودرولی شي او بقایا جات وصول کړی شي، او دا کار د وابډا او متعلقه ادارو دی او عوامي نمایندګان هم په دې کې د دوی مرسته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په پوځ تنقید کول یو مشکله کار دی، ځکه میډیا او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه چپه خوله پاتې شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته د دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره کار شروع کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخنده اسد ناورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د امنیت وضع له ډېرې مودې راهیسې خرابه ده او پردغې ډېر لیکل اهم شوي دي، خو بیا که وکتل شي نو د پاکستان په سیاسي حالاتو ډېرې لږې خبرې شوي دي. ډېرو لیکوالانو چې د پاکستان په امنیتي وضع کار کړی، خو د پوځ او سیاسي ګوندونو ترمنځ په مسلو او خبرو یې څه نه دي لیکلي. په دغه هیواد کې د پوځ سره د حکومتونو اختلافات هم یوه مهمه وجه ده چې حکومت نشي کولی امنیتي او نورو مسلو ته پام وکړي. د پاکستان میډیا چې په هر څه خبرې کوي، خو بیا په دې اړه او خاص کر د پوز باره کې زیات څه نشي ویلی. هغه ګوندونه چې په واک کې وي زیاتره همدا وایي چې پوز له دوی سره دی، ځکه د دغه ګوندونو سره بله لار نه وي، او مخالف سیاسي ګوندونه بیا د اسټابلیشمنټ سره په دې اړه سختو خبرو ته ځکه هم غاړه نشي کېښودی چې د را روان وخت په اړه اندېښمن وي. نیشن لیکي د جون په 14 نیټه د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداري لهجه پر دې هم سخت ښکاره شوه چې هغه دا وویل باید ځینې قوتونه دې د هغه کردار کشي ختم کړي، او د هغه دغه وینا ډېر خلک حیران کړل او اوس یې په اړه ډېرې خبرې هم روانې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته د دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره هم کار شروع کړی دی. د هغه میرمن رولا غنی په دې اړه ډېره فعاله ده او غواړي د افغانستان میرمنو او نجونو لپاره کار وکړي. ولسمشر غنی هم غواړي د دغه هیواد په سیاسي او قانوني چارو کې ښځو ته پوره برخه ورکړي. د تېرې نهې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د هی فار شی مهم کې سړو په ټولنه کې ښځو ته د حقونو ورکولو لپاره غږ پورته کړ، او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو او د سړو ترمنځ د فرق د ختمولو د هڅو ستاینه وکړه. د کابل په یو های سکول کې په دغه وخت په بینرو لیکل شوی وو چې بهادر او تکړه سړی هغه دی چې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي. افغانستان چې له کلونو راهیسې امنیتي وضع خرابه ده، ښځې د مختلفو مسلو نه تیریږي. ملګري ملتونه دا اراده لري چې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره دغه کمپین په 500 نورو ولایتونو، هرات، بلخ، بامیان، ننګرهار او کندهار کې هم پیل کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. د فرانس په اړه یو ریپورت لرو. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي نن به له خپل ایرانی سیال سره ګوري چې د ایټمی خبرو په اړه حساسې مرحلې ته دغه خبرې رسیدلې دي، په هغې د ایران موقف معلوم کړي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتي ستر قوتونه تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې میاشتې تر پایه یو هر اړخیز موافقه ترلاسه کول غواړي. په دې هکله تفصیل د نوریاس نوري نه.
د د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو وای دی به د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریځ غوره کړی دی. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دوه اړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې فابیو چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبرې کولې وویل د راتلونکي اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او دی غواړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پریکړه کړي او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. ایران په 13 اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون 10مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیم حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هیوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هیواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریځ غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسېدلي یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري او زه هم ورته غواړم دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي. دا په دې معنا چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نشي هغه نه دی عملي شوی. د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلوماټ وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي او ډېر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې د جون تر 10مې نېټې ترلاسه شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې د پاکستان او ایران تعلقاتو ته کتنه کړې ده. وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې که څه هم ځینې رکاوټونه مخې ته راغلي، خو د ایران لخوا د پاکستان په پولیو ضد کمپاین کې دلچسپي په کار ده چې هرکلی وشي. د دې لیکنې مهم ټکي د ملیحار امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډل کې د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو له کبله په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو کې خنډونه مخې ته راغلي دي. رسپانډل کې کچره اسلام آباد د دغو بندیزونو برعکس کوم ګام پورته کوي نو پر پاکستان هم اثرات لرلی شي. رسپانډل کې پاکستان له ایران سره د ګیس پایپ لاین پروژه په ځای درولې ده، خو امکان څرګندوي چې کېدی شي امریکا له تهران سره د هیواد د اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ورسیږي. رسپانې په خبره په هغه صورت کې پاکستان ته هم یو شمېر لارې خلاصې دي شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه رسپانه لیکي چې د ایران لخوا پاکستان ته د پولیو ضد د مفت څاڅکو ورکولو د وړاندیز باید هرکلی وشي. رسپانه لیکي د ایران یو طبي وفد په پاکستان کې د پاتې کېدو په وخت دغه پیشکش کړی دی. پاکستان هر کال د پولیو ضد ویکسینو تقریبا 50 میلیونه خوراکو ته ضرورت لري. په داسې صورت کې د ایران لخوا د سلورو او 500 میلیونو خوراکو وړاندیز د هرکلی وړ دی. پرسپړل کې د تهران حکومت یوازې د انساني خدمت لپاره په پاکستان کې د ګوزند ضد کمپین ملاتړ کول نه غواړي، بلکې په دې کې دغه هیواد خپل دلچسپي هم شامل ده. د رسپړې په خبره له پاکستان ایران ته د پولیو وایرس ورېدو د مخنیوي لپاره تهران دا کار کول غواړي. رسپړ بیا د یوې بلې ناروغۍ ملیریا د مخنیوي په لړ کې هم د دواړو هیوادونو همکاري مهمه بولي. په پاکستان کې د ملیریا ډېر کیسونه د ایران له پولې سره نږدې مخې ته راځي، نو ځکه دغه هیواد ته د یادې بیماری د خورېدو په اړه هم اندېښنې موجودې دي. په ایران کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې ده او د پولیو په شان د ملیریا خلاف هم خپل دفاع مضبوطول غواړي. پاکستان کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې نه ښکاري. 4.5 میلیونه کیسونه مخې ته راځي او دا شمېر د زیاتېدو هم امکان دی. ورځپاڼه په داسې نوښتونو کې همکاري او پرمختګ بولي او زیاتوي چې دا یوازې په سفارتي کچه ښه ګام نه دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د د سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی د ژوند په اړه د یوې ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دغه ډاکومنټري هی نیمډ می ملاله نومیږي چې د روان کال اکتوبر په میاشت کې به خپریږي. د دې ډاکومنټري په اړه تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل اورو چې د ملاله یوسفزی په غږ شروع کیږي.
There's a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی پر ځانګړې پاڼې ملاله فنډ باندې د هغې د ژوند په اړه د هی نیمډ می ملاله په نوم د ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دا ډاکومنټري یو مشهور فلم جوړونکي ډیویس ګوګنهایم له څو نورو کسانو سره یوځای جوړه کړې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به خپریږي. ملالا د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه واپس راتلله چې د طالبانو په برید کې سخت زخمی شوی وه. هغه وخت د ملالې عمر 45 کاله وو.
I'm still 17.
بدی ډاکومنټری کې ډیویس خودلی دا چې سرنګه د نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی د غې پلار ضیاءالدین یوسفزی او ټوله کورنۍ په نړیواله توګه د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالې غیر سرکاري اداره ملاله فنډ د جینکو د معیاري تعلیم لپاره کار کوي او د سکولونو جوړولو چاري پر مخ بیایي. بلخوا له پاکستانه خبریدونکي اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي د ډیډلاین هالیوډ ویب پاڼې د خبر تر مخه هی نیمډ می ملاله ډاکومنټري به د نېشنل جیوګرافیک چینل لخوا په 101 هیوادونو کې په 540 ژبو کې خپریږي.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
د ایکسپریس ټریبیون تر مخه د نېشنل جیوګرافیک چینلونو مشر کارټنی مونرو په یو بیان کې ویلي دي دا یو داسې فلم دی چې نه یوازې ترې یو تن ډېر متاثره کېدای شي بلکې پکې د بدلون راوستو احساس هم پیدا کوي. نوموړی زیاتوي دوی اکثره په نړیواله کچه مهمې کیسې د کتونکو لپاره راوړي. خود ملالی په نامه د دې ډاکومنټري د پروژې برخه جوړېدل د دوی لپاره د ویاړ خبره ده. کارټنی مونرو وایي د داسې احساسوي چې دا د دوی دنده وه او ځکه هم د یو ریښتیا برخوال په توګه پر دې پروژه کې شامل شول. نوموړی وایي دوی خپل ټول مجموعي وسایل د ملالی د مهمو سفرونو او په نړۍ کې د میلیونونو جینکو د تعلیم د مبارزې لپاره کارولی دي.
I am many. And our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. I chose this life and now I must continue it.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو خلاف د ضرب ازب پوزي عملیاتو یو کال د جون په 15 نیټه پوره شو. د کارپوهانو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې متاثره شوې او دا رنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د دغه زده کوونکو راتلونکی کال هم ضایع کیدلی شي. په دې موضوع زموږ همکار اسرار عالم مومند د ځینې ځوانانو سره خبرې کړي دي او د هغوی نظرونه یې دې رپورټ کې راخیستي.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 43,000 زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی، خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ دغه شمیره زیاته ښایي. وایي
1,00,000 نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د تعلیم شوي دي. د تېر یو کال نه په بڼو کې به تاسو وګورئ چې څوک په رکشه چلاوي، څوک په راشن ته په قطارونو کې ولاړ وي، څوک په بېروزګاره ناست وي.
بلخو د رزمک ډیویژن درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 116 سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي. د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وای
خپل بچیان دی خپل کلی دی خپل وطن دی خپل بچیان و تیارو ته نه چایي په دامې خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړی وای یعنی ایسره ونی افسوس خبره ده چې کیما مکمل دی ستو زونه هیڅ قدر جام سمیره په خپل ای او صاحب په دغه ځای ته حاضر شه په څه کې خبره کاغذ نه لسی نه دی ستو زونه قدر کو نه مش په بودی خپل کې داسې نه تیږي چې اسونتیا دارو کو سکول نه بودوي خو کرفي ویاره او سکول نه پکر کې نه بودیږي
خپل شمالي وزستان سره تعلق لرونکو لیکوال محسن دوړ وای یوازې د ضربیزه فوجي عملیاتو له وجې نه بلکې د ده په خبره لکله نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی
تعلیم بخي سکه ختم شو څه کرفي به وه کله به طالب پابندي وه لکوله کله به فوج پابندي وه لکوله ځکه چې کومې شی دره وي هغه دونه په ارم کیمپ شوی بیا به کله هغې پابندي وه لکوله سک مننه ورته یې نه خپل های سکول وو په مرمسا شو د ګرلز دپاره هغه چې طالبونه قبضه وکړه هغه بلډینګ یې ونیول وو هغه امان یې دنه خارج کړل هغه بهرحال هغه شاهي قبضه شو هغې قبضې سره د جنسي تعلیم هغه هغې نه بده بند شو جنسي تعلیم خو دا وه چې دغه دوه درې سکولونه چې کیم په آرمي کیمپ ژنونه وي هغه چې به کله دا وکړه چې طالبونه مې اعلان وکړي چې سکول ته به وړکې نه لاږي د هغه نه بعد وړکې باندې تعلیم بند شو
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره له پتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجي ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډېره جدي پاملرنه کړې او د ده په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي خو خبریال احسان دوړ له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي
او یو کال خو میس شو ماته لاګي چې په نږدې موده کې ماته نه لاګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي اوس خبره ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي داسې هلته انتظام هېڅ انتظام نه ده شوی چې هلته به خلک لاړ شي د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي
د ور زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستنه شوي نو تر هغه په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده خودلی
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وسه مال ته دومره پراتری ولی غلام تو جو ولی
بیا ته تو جو هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چی دا غمین لجوند سره نست دا
غلط فهمی دا چی پم گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چ کنده ختمی گی
من کفن دیو من دی نور نو غوری چی مکو بیگنا زمنو کتاب چون ته کینی ټول ته خپل فلا غوری چی نور ور بند کی
دا سولی आवाज دے
د سولی پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبې دی ورزو یو بل ریپورت ته د نورو کلونو په شان سکهال په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې ګرمي زیاته شوې ده د دې ترڅنګ د روژې میاشت هم ده او په ګرمۍ او روژه کې مزدوران همغه شان کارونه کوي لکه چې په عام ورځو کې کوي په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی ځینو مزدورانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې برابر کړی
د پیښور د ګاډو په پارکینګ کې د اړې کوونکي یو کس مجیب چې سور لمر کې سادر په سر اچولی وو او په ګاډو باندې د پارکینګ پرچې ویشلې مشال ریډیو ته وویل چې په روژه کې کار ډیر سخت دی خو د غریبې له وجې چوټي نشي کولې
نه روژه کې چوټي نشي کولې یار سخت روژه ده ډیره زیاته بز غریبي ده څه کوي
د بالا ماڼۍ په مستریخانه کې کار کوونکی یو کس لطیف وایي چې په روژه کې د ګاډو سمولو کار ډیر سخت وي خو دوی چوټي له وخته کوي
غریبی رہ جی مصری خانہ کلونا کے سب اپنے خبر بہت گاڑی گرمی گاڑی والا شکار تو کا سنگ پائی کا کے گرمی روز کے خوبی کی نہیں کی گزار کریں گزار پہنچے کی گزارا کئی رازو گھر سار رازو 12 بجے واپس بدل چکے ٹین دے
یو بل مصری خانہ کے د جانگیر پنوم یو شاگرد چ مزدوری ہم ڈیرا لگا دا وای چ پروجا کے د گرمے ماتول لپارا پزان اوبا چوی
ډېره سخت دی وضعیت بس همدا زه په سر باندې ځان له اوباچوم دا هم کام خو بس درګاړي کمه مې ډېره مې کار نه کېږي یارس کار نه کېږي پروجیکټ نه کېږي بېخي ګرمي مې بلګار یم ګرم یوه بجه بس مونځ کوم بیا ځای کور ته ځم بیا خوب کوم
د موسمیاتو د محکمې تر مخه د روژې د میاشتې په پاتې ورځو کې د باران امکان شته خو د باران نه کېدو په صورت کې د ګرمۍ لا زیاتېدو هم امکان دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
او اوس هم درته د نن ورځې د خبرونې په اخر کې د روژې د مقدسې میاشت په مناسبت سره د دینی مسلو یو برخه دراوړو چې د نن ورځې په دغه برخه کې تاسو د مولانا فریدون صاحب خبرې اورېدلی شئ. موضوع ده د روژې میاشت او دروغ دویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. دروغ په لویو ګناهونو کې یو لوی ګناه دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صدق یونجی والکذب یهلک. رښتیا وینا نجات او فلاح خلاصي ورکي او دروغ وینا هلاکول کی سړی هلاکي. بیا روزه چې کوم ده نو د روزې هو حکمت او فلسفه ده په شریعت کې چې الله تعالی فرمایي ما پتا سو باندې روزه فرض کړی ده او استاد نو وړاندې قومونو باندې مو فرض کړی و دا د دې لپاره چې تاسو د ګناهونو نه ځان وساتئ او دروغ خو بیا چې کم دی نه لوی ګناه ری بلکې ځینې علما فرمایي چې په کفر پسې او په شرک پسې دویم نمبر سیس چې کم دی په ګناهونو کې نه هغه دا دروغ دی بلکې د کفر او د شرک بنیاد چې کم دی نه هغه دا دروغ دی. نو پته ولګېدا چې اکبر الکبایر چې کفر او شرک ذکر شوی دی او دا غي بنیاد په دې باندې دی نو ظاهره خبره ده چې اکبر الکبایر دا دروغ دی. نو اسې ما په حالاتو کې دروغ نه ځان ساتل پکار دي او روایت کې راځي چې کله انسان دروغ وي نو تقریبا د یو میل په فاصله باندې د ددرې خولې نه د دې دروغو په وجه باندې د وینا په وجه داسې یو بدبویي زی چې فرشته هغه بدبویي محسوسولی شي عام سړی یې نشي محسوسولی. نن هغې ته نه د یو میل په فاصله باندې لرې وتښتي چې تر څو پورې د هغې هغه اثر وي نه هغې د دې انسان خواله نه راځي. هغه د سره چې کمې فرشتې مقرر دي رامې کاتبین او چې کله هغه اثر لرې شي هغې پرې پوهېږي نو بیا د ته رانږدې شي. نو یو خو پکې دا دغه ری چې الله تعالی مخلوق ته ضرر رسیدل بیا فرشتې معصوم مخلوق ته نو د هغې د دروغو د وجې نه چې هغې ته دومره ضرر رسیږي او هغه معصوم مخلوق ته نو ظاهره خبره ده نور هم د دې سزا چې کم دی نه هغه سخته کیدی شي. نو دروغ چې کم دی دا خو ډېره لویه ګناه ده او بیا په روژې په رمضان په دغه کې چونکې فلسفه او حکمت ته رمضان دارې سړی پکې ځان د ګناهونو نه وساتي نو د عامو ګناهونو نه پکې ځان ساتل پکار دي او بیا دروغ چې کم دی نو دا غي خټیر لو یا د غری په ګناونو کې د دې وجینا زیات تر کم دی هغه د دروغ نه ځان ساتل پکار دی. نبی رسول الله صلی الله علیه و چې تاجر کله پوره رښتیا وي او د خپل سیس چې کم دی خوبم بیان کی او د دې عیبونم بیان کی نو پاغه سیس کې کله ګټو کې خو الله تعالی پکې ول برکت واچي هغه پایداری او دا غي نه وت ډیره فایده حاصل شي. او چې کله یو تاجر چې کم دی نه هغه خپل معاملې کې د تجارت په معاملې کې د دروغ نه کار واغستو انو باغی وجه باندې کاغه ډیره ګټوم کینو حدیث کې راځي چې د دې په وجه باندې د ډېرې مسلې دنیا کې چې کم دې پیدا کیږي او د آخرت په اعتبار باندې یو ډېر لوی نقصان ورته ورسیږي.
دا و مولانا فریدون چې د روژې د مناسبت په پروګرامونو کې تاسو ته نن د روژې او د روژې په میاشت کې د دروغونو د پریس په حواله باندې خپل معلومات او دینی مسلې وړاندې کولې. اوس د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې وار بیا د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډې زبرو.
د خیبر پختونخوا په پیښور 400 لکه مروت ثوابي او زین نور سیمو کې د بجلی د روشړین خلاف مظاهره شوې دي. بل خاطر ورځ د بلوچستان په سیبی او د سند په ترپارګر کې د سخت ګرمۍ له وجې 15 کسان مړه شوې دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای د جولای نه به په پاکستان کې مشته غیر رجستر افغان کډوالو رجستریشن کوي او هغه کډوال چې پی وار کارډونه نه لري دا یو ښه موقع را چې ځانونه رجستر کړي. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی سوالی کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ اتلس کسان وژل شوي د 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي په مرجه ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې چاودنه پرې وشوه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې نن یې په کندوز ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کندوز چاردرې ولسوالۍ وسلوالو په خپل کنټرول کې اخیستې ده. الجزیره ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دوی یو نیول شوی خبریال د زر تر زره خوشې کړل شي. احمد منصور د برلین په تیګل هوایي ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول شوی دی. د امریکا پوځ وایي امریکا او د دوی اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوځ تر مخه 14 حملې په عراق او 6 نورې په شام کې شوې دي. سعودي عرب له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا ښایي جالی وي. په دغه غوښتنه کې د ویکیلیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره شوو هغو اسنادو ته اشاره شوې چې د دغه ویبپاڼې تر مخه د سعودي عرب ډیپلوماټیک اسناد دي. او په آسټریا کې یو سړی چې ګاډی ډېر په تیزۍ سره چلاوه درې کسان یې وجلي او څلور د شنو لري جوبل کړي دي. په وجل شو کې یو ماشوم هم شامل دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید دی چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو فرخنده اسد او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.